السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مشرانو یوه لویه غونډه رابلل شوې چې د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا یې هم دقیقه اجنډا او هدف معلوم نه دی، ښځې برخه نه لري. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې. په پام کې ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنې د یوې برخې د ازادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنگټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس ازادېدونکې پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي، خو د افغانستان د مرکزي بانک مدیر هیات ویلي چې نهایي موافقې ته رسېدل به یو څه وخت ونیسي. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره لاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي چې په دې خبرو کې به د افغانستان پلاوی د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او دغه راز د امریکا د خزانې وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په هیواد کې دننه په هر ډول سوداګري معامله کې له بهرنیو آثارو کار اخیستل منع اعلان کړل. دې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابینې د پریکړې پر اساس د کور، مځکه او موټر په شمول هر ډول تجارتي معامله په بهرنیو پیسو منوي. دې وزارت همداراز ویلي د کابینې د پریکړې د عملي کولو لپاره د پولیسو قوماندانۍ ته امر کړی چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ وایي تر اوسه پورې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو ته د بشري مرستو درې کاروانونه لیږلي دي. د دې کمشنرۍ له خبر پاڼې سره سم دا مرستې د څه باندې 2000 تنو لپاره کفایت کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې څه باندې 200 تنه اغیزمن کړي دي. د ایران حکومت له طالب پولیس سره په نښته کې د خپلې یوه سرتېري په وژل کېدو غبرګون وښود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د چهارشنبې په ورځ وویل چې له افغان واکمنانو غواړي چې د ایران د سیستان او بلوچستان او د افغانستان د نیمروز ولایتونو ترمنځ د ملک په پوله کې د شخړې په نتیجه کې د یوه ایراني پولیس د وژلو عاملانو ته سزا ورکړي او داسې اقدامات وکړي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نه شي. راپورونه وایي د سیشن بی پر ورځ د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ هغه مهال شخړه وشوه چې د ځینو راپورونو پر اساس ایرانی پولیساتو پر دو افغان ماشومانو ډزې وکړې او مرګ ژوبله یې واړوله. ایران د خپل وژل شوي پولیساتو نوم محمد سیاد ښودلی دی. د اوکراین دفاع وزارت اعلان وکړ چې له روسیې سره 144 خسیران تبادله کړي چې د هغو په منځ کې د ماریه پول د آزوف سټایل فابریکې دفاع کوونکي هم شامل دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه پورې د بندیانو تر ټولو لویه تبادله ده. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د دینی عالمانو او قومي مخورو په لوی غونډه کې به چې نن په کابل کې جوړیږي د افغانستان پر مهمو مسایلو خبرې وشي، خو خلک بیا د دې غونډې له ګډونوالو مشخصې غوښتنې لري.
مون غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي د ملي بیرغ مسله واضح کا،
بالخصوص د ښځو د نجونو د مکتبو په اړه خبرې کیږي، نو دا به ډېره ښه خبره وي. دا مشکل زر تر زره حل شي.
دغه غونډه په اړه مودي خزینه فعال نظر هم اخیسته.
په دې کې نور اقشار هم په نظر کې نه دی نیولې او د ښځو له ونډې نه خو بالکل مخنیوي کړی چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د افغانستان اوسنی وضعیت اندېښنه وښوده.
The situation is very difficult, but I think
وضعیت خورا ستونزمن دی، خو زه فکر کوم چې هغې سترې بشرپالې پانګونې چې په وروستیو څو میاشتو کې شوې د اوس وخت لپاره بحران محدود کړی دی.
او په یوه راپور کې به د نورستان د معدني اوبو د چینو یا د تودو چینو په اړه واورئ چې یو وخت ډېر خلک د هډوکو او روماتیزم د ناروغۍ د علاج لپاره ورتلل او پکې لامبلې.
اول چې نن ووینم ته به فکر کوي جوش او بوته نن وتم ټول دا سچې واخه ده دا به ټول ته کېدلې خو داسې نه ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار شفیق یار پم رستورانت کوم رازو. لومړی موضوع ته کابل بنن د وی لوی غونډیا جرګي انکوربوي د طالبانو د حکومت د چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مخورو دغه لوی غونډه به د کابل د پلی تخنیک پوهنتون د لوی خیمې په جرګه کې جوړ شي. د لوی جرګې وبخې په خیمه کې جوړ شي. د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به ګډونوال خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا هم دقیقه اجنډا او هدف معلوم نه دی ښځې برخه نه لري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي پرون ملي تلویزیون ته وویل په دې غونډه کې د ښځو استازیتوب نارینه کوي ځکه چې د په وینا نارینه هم د ښځو اولادونه دي. که څه هم منتقدانو ویلي چې غونډې ته له هرې ولسوالۍ دوه طالب ملایان او یو داسې مخور بلل شوی چې د طالبانو خواخوږي دي، خو ملا عبدالسلام حنیفي وایي چې د بېلابېلو نظرونو بېل بېل خلک په دې غونډه کې ګډون کوي او دا به په افغانستان کې د ثبات او د ملي یووالي لور ته یو مثبت ګام وي. د طالبانو یو سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په رژیم باندې انتقاد ته به اجازه ورکړل شي او د نجونو د زده کړو په څیر مسایلو به بحث وشي چې د دې ډلې نظریات سره ویشلې دي. د طالبانو منبع چې د فرانس پرس سره خبري کړې دي ویلي چې د غونډه به د طالبانو د حکومت د کړنو په هکله د علماو نظر واخلي. د سرچینې پر اساس د غونډې ګډونکوونکو ته به اجازه ورکړي چې د اسلامي امارت نیمګړتیا په ګوته کړي او حتی شکایت وکړي. یو شمېر مدني ټولنو او فعالانو ویلي هغه غونډه به چې ښځې پکې استازیتوب ونه لري مشروعیت ونه لري. دې ته په کتو چې طالبانو د غونډې دقیقه اجنډا نه ده اعلان کړې، د هغې د هدف په اړه راز راز شکونه څرګندېږي. ځینې وایي د دې غونډې هدف دا دی چې طالبان خپلې ځینې اختلافي مسلې لکه لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستلو چې لري په دې غونډه کې حل کړي. خو د افغانستان خلک بیا د دې غونډې له ګډونوالو مشخصې غوښتنې لري. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په کابل کې د جوړېدونکو لوی غونډې له ګډونوالو څخه د بې لوري پر ځای صحیح او د افغانانو په ګټه د پرېکړو غوښتنه کوي. خو دې غونډې ته بلل شوي یو شمېر کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دې غونډه کې د خلکو له غوښتنو سره سمې پرېکړې وکړي. نور حال په دې رپورټ کې
د عالمانو دغه جرګه چې لا هم څرګنده نه ده کومې پریکړې به وکړي، خو ډیری افغانان د دغه جرګې له ګډونوالو څخه د بیلوري پر ځای صحیح او د افغانانو په ګټه د پریکړو غوښتنه کوي. دوی وایي دا هغه جرګه ده چې تمه ورڅخه کېدای سي. عبدالباري نعیمي د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی.
د پکتیکاوالو ولسونو غوښتنه له ترسره کېدونکي جرګې نه دا ده چې هلته تللي علمای کرام او مشران د ولس رښتینی استازیتوب وکړي او په عین وخت کې د ولس هغه غوښتنې چې لري په رښتینې معنا وړاندې کړي او له حکومت مهیله دا ده چې هغوی ته مثبت ځواب ووایي او د هغوی په رڼا کې یو میکانیزم جوړ کړي او په هغې اساس دولت مخته بوسي.
هارون امینی بیا د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. دای د جرګې له ګډونوالو د طالبانو په حکومت کې د ټولو قشرونو، قومونو، فکرونو او ښځو د ګډون د پریکړې پر ټینګار غوښتنه کوي. دای له قومونو، قشرونو، فکرونو او ښځو څخه پرته د حکومت جوړښت نیمګړی او بې ګټې بولي.
که چیرې په یو حکومت کې ټولو قشرونو خلک وي، د هر قوم نه وي، دا حکومت همیشه پایداره وي. او که چیرې د یو قوم څخه وي، دا بل قوم تقابل ور نه ده او دا پایداره نشي پاتې کېدلی.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی نسیم سبا بیا وایي د جرګې پریکړې د ملي او تعلیمي وي. نوموړی د جرګې له ګډونوالو د پخواني افغان ولسمشر محمد اشرف غني ترڅنګ د ډیری چارواکو بیرته هیواد ته پر اغوښتلو او د هغوی له تجربو څخه د ګټې اخیستلو د پریکړې غوښتنه کوي.
موږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي او همدغسې د ملي بیرغ مسله واضح کا، د هغې لپاره باید کار وشي او په ټوله کې پخوانی ولسمشر راوغوښتل شي او د هغې د مشورونه، د هغې د تجربو نه ګټه واخیستل شي.
د میدان وردګو ولایت یو بل ځوان همایون بهادوري بیا د داسې جرګې د ترسره کېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان تاریخي، فرهنګي او افغاني ارزښت راټیټ نه کړي او هغه پریکړې وکړي چې دولت په خیر وي.
د دې لپاره باید پریکړې وشي لکه د تیر نظام خلک دي، د جمهوري نظام، د هغې په اړه باید داسې پریکړه وشي چې له دې وروسته باید نه وځورول شي. که رښتیا هغه کادرونه وي هغې ته باید ځای ورکړل شي په دې نظام کې تر څو د ولس په ګټه کار ترې واخیستل. همدارنګه د نورو ارزښتونو په اړه هم باید هغه ښکاره پرېکړې وشي، لکه هغه ملي بیرغ دی، درې رنګه بیرغ و.
ښځې چې په اوسني افغانستان کې تر بل هر چا زیاتې له خپلو حقونو څخه بې برخې سوي، نو هغه هم د دغې جرګې له ګډونوالو څخه ښځو ته د حقونو د ورکولو او ژغ پورته کولو د پرېکړې غوښتنه کوي. سمیره صدیقي په غزني کې یوه فعاله مېرمن ده. د دې غوښتنه ده چې د نجونو په تعلیم او د ښځو په کار د ټینګار وسي.
کله چې مشران کینی او لوی جرګه جوړیږي او هغلته تصمیمونه نیودل کیږي، بالخصوص د ښځو د نجونو د مکتبو په اړه خبرې کیږي، نو دا به ډېره ښه خبره وي. دا مشکل زر تر زره حل سي او جنکۍ لاړ سي خپل مکتب ته، دلته خپل درسونو ته ادامه ورکړي.
خو جرګې ته بلل سوي کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دغه جرګه کې د خلکو له غوښتنو سره سمې پرېکړې وکړي. رحیم الله د غزني له اندړو ولسوالۍ څخه دغه جرګې ته بلل سوی دی. نوموړی وایي موږ تر تللو وړاندې په خپله ولسوالۍ کې له خلکو سره لیدلې، د هغې غوښتنې مو اورېدلې او بیا به دغه غوښتنې په جرګه کې وړاندې او څېړل کېږي.
هره ولسوالۍ کې هغوی یار له خپلو خلکو سره خبره شریکه کړې ده، هغوی هغه کوم مطالبې غوښتنې
دغه جرګه د افغانستان له لویو او دودیزو جرګو څخه ګڼل کیږي. خو ډیری کسان په دې باور دي چې د افغانستان په تاریخ کې وخت په وخت حکومتونو او پاچاهانو د خپلو حکومتونو او نظامونو د بقا او ګټې په خاطر غټې غونډې او جرګې رابللې دي.
په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د دیني عالمانو یوه لویه غونډه رابلل شوې چې د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې د لویې جرګې په خیمه کې دایریږي او بې له دې چې کومه ښځه پکې برخه ولري، شاوخوا 3000 ملایان او دغه راز طالب پلوي قومي مشران پکې ګډون کوي. د ولسي جرګې پخوانی استازی او د ښځو د حقونو فعال شینکی کړوخي له دې جرګې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د طالبانو د حکومت مشر ویاند زبیح الله مجاهد وایي چې دا غونډه د علما په غوښتنه باندې دا جوړه شوې ده او دی خپله له مشرتابه نه غوښتي دي چې باید دوی غونډه وکړي. او موږ په اجدا موږ ته معلومه نه ده او موږ باندې ورته دکتي کوي هم نه ده. دوی خپل تصمیم ده چې دا غونډه رابلل سي دوی څه غواړي او موږ دوی مشورو ته غوږ نیسو. ډېره جالبه ده چې که علما غوښتنه نه کړی خو حتماً علما به له کوم موضوعاتو نه یا له کوم اړخه به ډېر نګران وي، اندېښنه به لري، غواړي چې په دې باندې بحث وکړي او بدون د اجنډا نه دوی څنګه کولای شي چې غونډه جوړه کړي. دا یوه موضوع. دوم داسې بین قومي مشران یا مخور کسان ولې دې ته راغوښتل شوي دي؟ آیا په افغانستان کې صرف قومي مشران د دې حق لري چې په دې غونډه کې ګډون وکړي چې په دې کې نور اقشار هم په نظر کې نه دي نیولي او د ښځو له ونډې نه خو بالکل مخنیوی کړی یا دوی ډډه کړې ده چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده؟
تاسو څه فکر کوئ چې په دې غونډه کې باید په کومو موضوعاتو خبرې وشي؟
د فکر کوم چې نو د دومره لویه غونډه راغوښتل خو دا ډېره مهم فرصت و چې دوی باید هغه ټولې ستونزې سي اوس ولس ورسره لاس پر ګرېوان ده، لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې باید هغه ټولو خودسرایو یا لغه سخت دریځي نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې شوه وای، ځکه چې ولس ناراضه ده، ژوند په سمه نه چلیږي او دنیا هم له فعلي وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره پوره ګټه اخیستل شوی. د افغانستان کې مختلف اقشار، نر او ښځې، روشنفکران، روڼانده مشران، مدني فعالان، متخصصین، مختلف کسان ټول شوي په یوه ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې باید بحث کړی وای ترڅو پورې افغانستان د اوسني حالت څخه ژغورل سوی وای.
فکر نه کوئ چې طالبان به په دې غونډه کې د ښځو ستونزو ته هم توجه وکړي، لکه د ښوونځیو د بندېدو مسئلې ته؟
د ښځو نشتون یو لویه نقصه ده. زه فکر کوم چې نن 50% د افغانستان نفوس چې میرمنې دي له ستونزو سره مخامخ دي. میرمنې چې د کور مشرتابه په غاړه ده نن نشي کولی چې خپل بچو ته نفقه پیدا کړي، لږ کار ورڅخه اخیستل شوی دی، په تګ راتګ باندې بندیزونه لګول شوي دي، حتی د حجاب په نوم باندې نقاب ورباندې تحمیل شوی دی. زه فکر کوم چې د افغاني په افغاني ټولنه کې د ښځو حذف ول دا یو لوی نقصه ده. دا نشری توجیه لري، نه انساني او نه افغاني، او هیڅ نارینه یا هیڅ د علما او شورا د حق نه لري چې د ښځو په سرنوشت باندې در قملوبي وکړي یا دوی لپاره خود سرانه تصمیم ونیسي. اسلام پوره حق ورکړی ښځو ته، او دا حق دوی په هر نوم سه دوی توجیه کوي. حذفوي زه فکر کوم د دوی خپل تنگ نظری او سخت دریزی نشي کولای سي د شریعي او اسلامي توجیه ورکړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال شینکی کډو خیل و چې په انکابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو د نننې غونډې په اړه خپل نظر سره شریکو. د غرض وړاندې په خبرونه کې به ستاسو پیغامونه هم په دې اړه درته خبرو کړو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو،
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د افغانستان اوسنۍ وضعیت خورا ستونزمن بولي، او د دې هیواد په زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د فلیپو ګراني په باور وروستۍ زلزلې د افغانستان د خلکو کړاوونه لا زیات کړي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندي د افغانستان اوسنۍ وضعیت ستونزمن وباله. شغلی ګراندي له آزادي اروپا آزادي رادیو سره په دې اړه په مرکه کې وویل:
The situation is very difficult, but I think that the
وضعیت خورا ستونزمن دی، خو زه فکر کوم چې هغې سترې بشرپالې پانګونې چې په وروستیو څو میاشتو کې شوې د اوس وخت لپاره بحران محدود کړی دی. ستونزه دا ده چې طالبان باید خپلې پالیسۍ په تېره بیا د ښځو او اقلیتونو په اړه بدلې کړي، خو مهمه دا ده چې له طالبانو سره دیالوګ ته دوام ورکړي او له دې لاس مه اخلي. کنی هلته به یو ستر بشري بحران اروپا ته د کډوالو سیل مات کړي، په دې کې شک نشته.
اډیشنل مایګریشن ټوورډز یورپ، دیر از نو داوټ اباوت دات.
دا په اصل کې د چې د مرستندوی مؤسسو په وینا وروستۍ زلزله به په ځنګړي ډول په پکتیکا او خوست کې اوسنۍ بحران لا پراخ کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه وکړل چې په زلزله ځپل یو سیمو کې سلګونه تنه په سخت نس ناست یخته سوي، او ماشومان تر ټولو زیات له دې خطر سره مخامخ دي. د درملو کموالی، د تشناب او اوبو نشتوالی د ساري ناروغیو خبرېدو ته لاره اواره کړې ده. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي و چې په زلزله ځپل یو سیمو کې د اوبا یا کولرا د خبرېدو بیرسته. کولرا یو میکروبي ناروغي ده چې د اوبو او غذایي موادو له لارې له یو انسان څخه بل ته خپرېږي چې تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. کولرا ناروغي په امریکا، اروپا او استرالیا کې تقریبا په بشپړ توګه له منځه وړل سوې، خو د آسیا په جنوب ختیځو هیوادونو، افریقا او لاتین امریکا کې لا هم شته.
جرمنی وای 2009 افغانان هم منی دي. جرمنی حکومت د تیر کال د اگست 15 وروسته پریکړه وکړه چې تر 30,000 ډیر افغان کډوالو منی، خو دغه هیواد کین اړخي ګوند پر حکومت نیوکه کړي چې د افغانانو د استلو بهیر ورو کړی دی. تفصیل لیس مڅروانه.
د جرمنی حکومت وای لا هم 2,000 افغانان جرمنی ته د لیږدو انتظار باسي. دا د هغو افغانانو چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته جرمنی ته پناه وړې په درو کې نږدې یوه برخه ده. د ای پی ډی خبري اژانس تر راپور له مخې د جرمنی حکومت د افغانانو د لیږدولو په باب د کین ارخي ګوند پوښتنه په ځواب کې ویلي چې د روان جون تر لسمی پورې 1,044 شپېتنه افغانان لا هم په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې منتظر دي چې جرمنی ته ولېږدول شي. د جرمنی حکومت وایي چې د تیر کال له اګست څخه تر اوسه پورې خپل هیواد ته د 3,223 افغانانو له لیږدولو سره موافقه کړې ده. په دې ډله کې هغه کسان شامل دي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ وو او بیا یې د کورنۍ نږدې غړي په جرمني کې میشت وو. خو اکثریت هغه افغانان دي چې د کورنیو غړیو یې په پخواني حکومت یا د جرمني په مؤسسو کې کار کړی دی. د راپور له مخې تر اوسه پورې جرمني ته 1309 افغانان لیږدول شوي دي. د هغوی په منځ کې 3600 هغه افغانان دي چې د جرمني له پوځ یا د جرمني له مؤسسو سره کار کړی دی. د دې ډول افغانانو شمیر د هغو د کورنیو له غړیو سره 14800 تنو ته رسیږي. 1300 نور مدني فعالان د رسنیو کارکوونکي کلتوري او اکاډمیک شخصیتونه دي چې باور کې د ژوند په ځانګړي ډول له خطر سره مخامخ دي. د جرمني حکومت وایي چې د دغو کسانو د کورنیو ټول غړي هم جرمني ته بیولې دي. په همدې حال کې کیڼ اړخي ګوند انتقاد کړی چې د افغانانو د ایستلو پروسه تر پخوا پڅه شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وړاندې په یو راپور کې به د نورستان د مدني اوبو د تودو چینو په اړه واورې چې یو وخت ډېر خلک د هډوکو او روماتیزم د ناروغۍ د علاج لپاره ورتلل او پکې لامبلې. خو تر دې مخکې که څه هم طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لاړې شي، خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په شخصي هڅو د یو شمېر نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره شوې ده. یوه همداسې هڅه د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې د جهان زیب ځلان لخوا شوې. هغه ځوان چې په خپل شخصي لګښت لږ تر لږه 50 نجونو ته د دینی او عصري علومو د زده کړو زمینه برابره کړې ده. ښاغلی ځلان وایي هدف یې دا دی چې په ټولنه کې د بې سوادۍ کچه راټیټه شي.
د هلکانو لپاره نارینه استاد لرو او د نجونو لپاره خزینه استادان لرو.
د هغه ځوان غږ دی چې په خپلو شخصي منډو ترړوي د لسګون انجونو او هلکانو لپاره د زده کړو زمينه برابره کړې ده. د جهانزیب ځلان وړیا خونیز مرکز د جلال آباد په شپږمه ناحیه کې فعال دی او لو ترنو لسکلن انجونو او هلکان پکې دینی او عصري علوم زده کوي. په دې خونیز مرکز کې سهار او ماسپخین په بیلابیل وختونو کې زده کوونکي راټولېږي او ښوونکي په جلا جلا برخو کې ورته تدریس کوي. جهانزیب ځلان دوی ننجونو لپاره خزینه خوونکې تدریس کوي او هڅه یې دا ده چې دا زده کوونکي ډیر څه زده کړي.
هدف مو یوازې دغه دی هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له غربت د وجې خپل تعلیم ته شا کړی دا او د وس د نه لرلو په مقابل کې دوی نشي کولای چې خپل تعلیم وکړي. موږ غواړو چې دغه ماشومان ته باید د تعلیم زمینه مساعده کړو.
دی وړیا ښوونیز مرکز ته هغه نجونې هم راځي چې طالبانو پرې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. جهانزیب ځلان وایي غواړي په افتخاري ډول د لا زیاتو ماشومانو لپاره امکانات برابر کړي، خو په دې برخه کې د مرستندویه بنسټونو لاسنیوي ته اړتیا لري څو د یادو زده کوونکو لپاره د تدریسي موادو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په شخصي هڅو د زده کوونکو لپاره د علم دروازې پرانستل شوې. د هڅې ورسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او له لسو میاشتو تېرېدو وروسته یې لا هم د پرانیستو په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړلو طالبان په پراخه کچه تر پوښتنې لاندې راوستي او دا کاری د علم ضد پلان بلل شوی، خو طالبانو دا د خپل مشر پرېکړه بللې او وایي په دې اړه یوه تګلاره جوړېږي. هغه تګلاره چې د لسو میاشتو له تېرېدو وروسته هم جوړه شوې نه ده. لویا نیوه کړه ده چې طالبان د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره په یوه یا هم دوه ورځو کې پریکړه کوي، خو د افغانانو د راتلونکي په اړه یې برخلیک ټاکونکې موضوع په لوی لاس ځنډولې ده. د بیلګې په توګه طالبانو د پنجشنبه په ورځ د دیني عالمانو لویه غونډه رابللې څو د افغانستان په اړه یو شمېر مهمې پریکړې وکړي. هغه غونډه چې لوړاندې د جوړښت په اړه ویل کېږي چې طالبانو خپل پلویان ورغوښتي څو د دوی د کورني مشروعیت سره مرسته وکړي، خو د ښوونځیو په اړه پریکړه لا هم داسې پاتې ده.
ازادي راډیو اوري د نورستان مدني اوبو تودې چینې یو وخت ډېرې مشهورې وي او د افغانستان له مختلفو سیمو خلک د هډوکو او روماتیزم د ناروغۍ د علاج لپاره ورتلل. خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې دې مدني اوبو تودو چینو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. یوه همداسې چینه هم د برګ مټال توده چینه یا ګرمې چشمه ده چې د مرکز له شاوخوا 1 کیلومتره شمال لور ته د نورستان شمال لور ته د بدخشان پولې ته څیرمه غرونو په منځ کې پرته ده.
د نورستان تودی چینی یا گرم چشمی سوړ برخلیک د نورستان برګی مټال کې تودی چینی یا گرم چشمی ته پخوا ډیر سیلانیان ورتلل، خو په تیرو څلور لسیزو کې د امنیت نشتون له امله دغه چینی ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. یا د چینا د برګی مټال ولسوالۍ مرکز څخه شمال لور ته شاوخوا اویا کیلومتره لرې د دنګو غرونو په منځ او د خوړ په یو اړخ کې د واورینو او یخو بهیدونکو اوبو څخه یوازې پنځه متره بره راخوټ کیږي. یوه ځمکه، یوه هوا او یو غر، خو پنځه متره پاس جوش او لاندې یخې اوبه بهیږي. ساینس پوهان وایي تودی چینی هغو ځایونو کې پیدا کیږي چې چیرته اور غورځوونکي یا تشفشانونه شتون ولري، او یا هم د لارې په اوږدو کې اوبه داسې منرالونو سره لګیږي چې د حرارت سبب کیږي. ځایي اوسیدونکي په دې باور دي چې په دې چینه کې لمبل د روغتیا لپاره ګټور دي. له یادې چینی یوازې د اوړي په څلور میاشتو کې اوبه بهیږي. د برګ مټال قومي مشر حاجي غلام الله نورستانی خپله یادې چینی ته ورغلی او ډنډ کې کوس شوی، خو په خبره چې اوبه ډېرې ګرمې وي او له څو ثانیو زیاتې پکې د پاتې کېدو توان نه درلوده.
اول چې ننوځي نو ته به فکر کوي جوش اوبو ته ننوتم، ټول دا څه چې غوښه ده دا به ټول ټوکېدلې، خو داسې نه ده. زه خپله ننوتې یم، تقریبا زنګانه نه یو لیش پورته همدغه ځای پورې اوبه رسېدلې و، ما طاقت ونه کړ بېرته زه راووتم.
غلام الله خان زیاتوي چې چینی سره تجربه لرونکي سړي او ښځې شتون لري چې ورتلونکو ناروغانو یا لمبا کوونکو ته ډنډ ته د کوزیدو او نورې لارې چارې ښیي. هغه راته وویل څوک چې په ډنډ کې له ټاکلي وخت تېرولو وروسته له اوبو بهر شي نو د لارښود لخوا په توده کمپل کې نغړل کیږي.
دننه چې راوویستو په دې باندې یو غټ کمپل اچوي، سر هم پټوي، دا ټول ځان هم پټوي، داسې یو رقم دا رق راوځي د دې بدن نه، فقط ووایي چې دا ټول اوبه جذب شوی او بېرته راووت. دویم ځل دپاره بیا رانباسي، درېیم ځل دپاره بیا داسې رانباسي، راوباسي، هلته یو ځای جوړ شوی ده. دا به پریس کوي، ګرم کالي به اغوندي، پنځه ورځو پورې آسونو باندې وړي، په لرګیو تړي وړي، هلته څلور پنځه نفر. څو ورځې وروسته چې پوښتنه وکړي خلک وایي جوړ شوی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چینی ته پر غځېدلې لاره او شاوخوا سیمو کې د ډېر یخنۍ له امله د نښترو او نورې ونې نه کیږي، خو پراخو شنو چمنونو او په چمنونو کې موسمي ګلانو زړه راښکونکي منظرې جوړې کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې تودې چینی ته د سړک جوړولو تر څنګ دي هلته سیلانیانو لپاره د وخت تېرولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په ولایت کې د تودې چینی په څیر ډېر ښکلي او نادر ځایونه شتون لري چې ورته د سړکونو جوړولو او هلته د بېلابېلو سهولتونو رامنځته کولو هڅې کوي. په یاد ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
گرم چشمه چې روماتیزم یا د هډوکو درد، قیصر وغیرہ مرزونو والا دل تراتل او لمبل څه وخت پریز نورسته به مکمل قدرتی شفایب کېدل. د ورستیو جنگونو د دغه ساحې تاریخي قدامت ته لوی زیان رسولی. مونږ کوشش کوو چې دغه تاریخي سیمو د خوندیتوب او بیرته د سیلانیانو او تداوی لپاره راتلونکو کسانو ته سهولیات برابر کړو.
د نورستان په ګڼو سیمو کې د خپلو شنو او زړه راښکونکو شنو بخملینو چمنونو، رڼو سیندونو او ابشارونو تر څنګ د منډول او چوچوم حوضونو په څیر نور زیات ځایونه او منظرې شته چې لیدلې اړین دي. همدې ښکلاګانو ته په کتو پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ملي پارک اعلان کړ، خو تر اوسه پکې سیلانیانو لپاره د سړکونو په ګډون هیڅ ډول اسانتیا نه دي برابرې شوي.
او اوس به ستاسو څو پیغامونه واورو چې په کابل کې د عالمانو د غونډې په اړه مو څرګند کړي دي.
په کابل کې تش په نامه د علماو غونډه جوړیږي تر څو په غونډه کې د افغانستان برخلیک معلوم شي. زما په اند په هغه سیمه کې چې زه موجود یم د هغه ولایتونو څخه هیڅ یو مخور کس، هغه کس چې قومي متنفذ مخور شخصیتونه وي، مدني فعالان، د خلکو استازي په دغه غونډه کې شتون نه لري. حتی خلک پرې آگاهي هم نه لري چې څوک دغه غونډې ته ورغلي دي یا ورځي.
طالبانو پلویان آلته دي او ښځه هیڅ حضور نه لري. متاسفانه موږ بیا د بې عدالتۍ شاهدان یو چې ښځه حضور نه لري. د ما په نظر طالبان په دې حق له ښځه نه پرېږدي په دې لویه جرګه کې چې ښځه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي.
السلام علیکم زه اظهار الحق حقیقت د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زما مشوره طالبانو ته چې اشرف غنی بابا او سره ټول نظامی پرسنل له وطن ته راوغواړي.
نو ان شاء الله مو خو افغانان بډیر رہے او بډیر امید باندې یو دا بډیر خیر مونږ افغانانو تر استرا شي په دې باندې مونږ ملت او دولت په واټن منځ کې ختم شي او بازی د ملت چې کومه خبرې دی هغه وختنې دی هغه به منل شي نو نور به هم افغانستان په ترقی باندې زی او ان شاء الله دا به مونږ افغانانو ته ډیره خلاص سره وړنه وي او دعا به دا کوي چې الله پاک دې دغه جرګه ته ټول ملت لپاره خیر او د برکت سبب وګرځي.
السلام علیکم سلام نوائم زداوائم سے قابل کم غن د دنیا رمان خاص جوڑی سے یا دارتن سنڈے پر رز دا ادری ورز کے دوام کے دا اس چات پر گٹن دا وائز طالبان گٹن یہ چات ہے گٹن رسی ضرور جان ما خدا نظر
دا وده ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسیدو. په افغانستان کې سهارت نیمې بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مهیروي د خزو لپاره او د غرض اساسي بشري حقوقو خو یو ځل بیا پام وکړي مهم خبرونه ته. نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مشرانو یو لوی غونډه رابلل شوې چې دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا یې هم د ښه اجنډا او هدف معلوم نه دی ښځې برخه نه لري. دا غونډه چې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي شاوخوا 3000 تنه پکې ګډون کوي او د طالبانو د چارواکو په وینا 3 ورځې به دوام وکړي. په پام کې د چنند قطر په پلازمینه د وحکې طالبانو د حکومت او امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې لورستي مرګونې زلزلې ورسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ دی به برخه د آزادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنگتن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې آزادې دونکو پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي خو د افغانستان د مرکزي بانک د مدیر هیئت یو غړي ویلي چې نهایي موافقې ته رسیدل به یو څه وخت ونیسي. په دوحه کې امریکایي لوري سره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې خبرو کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست هم ګډون لري د بشري حقونو او د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو پر ګډون پر مختلفو موضوعاتو خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزارت یو بیان وویل چې هیڅ دغه ښکېلتیا باید داسې ونه انګیرل شي چې هغه طالبان یا حکومت یې مشروعیت ورکول کیږي، بلکې واقعي وضعیت دې تقاضا کوي چې موږ د امریکا د ګټو د خوندي کولو په خاطر دغسې بحثونه له طالبانو سره مخته یوسو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په هیواد کې دننه په هر ډول سوداګري معاملې کې له بهرنیو آثارو کار اخیستل منع اعلان کړل. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابینې د پریکړې پر اساس د کور مځکه او موټر په شمول هر ډول تجارتي معامله په بهرنیو پیسو منع ده. د وزارت همداراز ویلي چې د کابینې د دې پریکړې د عملي کولو لپاره د پولیسو قوماندانانو ته امر کړی چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وای تر اوسه پورې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو ته د بشري مرستو 3 کاروانونه لیږلي دي. د کمشنری له خبر پاڼې سره سم دا مرستې د څه باندې 2000 تنو لپاره کفایت کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې څه باندې 2 لک تنه اغیزمن کړي دي. د متحده عربی اماراتو د دوبی واکمن شیخ محمد بن راشد المکتوم په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د بشری مرستو د ژر رسیدو لپاره د الوتنو د اسانتیا امر وکړ. د متحده عربی اماراتو د خلیج ټایمز ورسپانې د راپور له مخې د دوبی واکمن دا حکم د روغتیا د نړیوال سازمان او نړیوالې ټولنې له غوښتنې وروسته وکړ. د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ له دوبی څخه په یوه الوتنه کې 43.5 ټنه درمل او طبي وسایل کابل ته یوړل شول. د ایران حکومت له طالب پولیس سره په نښته کې د خپل یو سرتیري په وژل کېدو غبرګون وښود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پرون وویل چې له افغان واکمنانو غواړي چې د ایران د سیستان او بلوچستان او د افغانستان د نیمروز ولایتونو ترمنځ د ملک په پوله کې د شخړې په نتیجه کې د یوه ایراني پولیس د وژلو عاملانو ته سزا ورکړي او داسې اقدامات وکړي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نه شي. راپورونه وایي د سه‌شنبې په ورځ د طالبانو او ایراني پولیس ترمنځ هغه مهال شخړه وشوه چې د ځینو راپورونو پر اساس ایراني پولیس پر دو افغان ماشومانو ډزې وکړې او مرګ ژوبلې واړوله. ایران د خپل وژل شوي پوله ساتنو محمد سیاد ښودلی دی. د اوکراین دفاع وزارت اعلان وکړ چې له روسیې سره یې 144 اسیران تبادله کړي چې د هغو په منځ کې د ماریوپول د فولادو د فابریکې دفاع کوونکي هم شامل دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې د بندیانو تر ټولو لویه تبادله ده.
امریکا کمپنی ته زه دغه